بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
اوریدونکو السلام علیکم. اوس با خاغری رزی درته د یونس د مبارکی سوره او تلویختم اته تلویختم او نه تلویختم آیتونه تلاوت کړي چې ورپسې به یې ژباړه هم خپره شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولكل أمة رسول فإذا جاء رسولهم قضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. قل لا أملك لنفسي ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله. لكل أمة أجل. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء ساعة ولا يستقدمون. إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. صدق الله العلي العظيم.
دلوی او مهربان خدای په نامه. هر امت ته یو استازی راغلی و او چې څرنګه استازی ورته ورغی نو چاری ورکی په انصاف فیصله شوی او زیاتی ورسره ونه شو. کافران وایی که رښتیا وایاست نو دا وعده یعنی قیامت به څه وخت وي؟ ای پیغمبره، ورته ووایا زه خو خپل ځان ته هم د ګټې او تاوان هیڅ واک نه لرم، خو چې څومره الله غواړي هر امت ته یو نیټه ټاکل شوې ده، او چې د مړینې وخت یې راشي نو بیا خو نه یوه شیبه وروسته کیږي او نه به یوه شیبه وړاندې شي.
د تهران رادیو ډیرو خوږو او قدرمنو اوریدونکو سحر مو په خیر. ګرانو دوستانو، په سهارنۍ یو ساعت خبرونه کې زه عبدالمجید دورانی او زما نور ملګری ساسو په خدمت کې یو. نن د جمعې مبارکه ورځ د 1400 هجری لمریز کال د وری د میاشتې 28مه د 1422 هجری قمری کال د رمضان المبارک دریمه او د 2020 میلادي کال د اپریل د میاشتې 14مه نیټه ده. ګرانو دوستانو، نن هم د خبرونې په پیل کې د ایران او نړۍ ځینې مهم خبرونه اورو. ورپسې له افغانستانه د امریکې د عسکرو د وتلو اعلان د بې ګټې شتون پای تر عنوان لاندې سیاسي تبصره اورېدې شي. ورپسې هم د تاریخ پاڼه لرو. د تاریخ پاڼې نه پس د قرآن کریم د ترجمې او تفسیر پروګرام یعنی د قرآن پلوشي اورېدل شي، او د خبرونې په وروستیو شېبو کې هم د روژې د مبارکې میاشتې په مناسبت زموږ د ځانګړو پروګرامونو د لړې یوه بله برخه درته وړاندې کیږي. په دې هیله چې د خبرونې تر پای را سره ملو اوسئ، له یوې لنډې شاندمې وروسته بیا راځو. د تهران رادیو مینوالو، په ایران کې د سحر 9 بجې شوې، نو غوښ شې د دې مهال خبرونه ته. په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر سیاسي مرستیال ټینګار وکړ چې اروپایان باید په مذاکراتو کې جدیت وښایي. د افغانستان ولسمشر ویلي افغان ځواکونه په یوازې سر د خپل هیواد د امنیت تامینولو توان لري. طالبانو یو ځل بیا امریکې ته خبرداری ورکړې، او فرانسې خپلو خارجو ته له پاکستانه د وتلو سپارښتنه وکړه. اوس هم د خبرونو تفصیل ته غوښه. د ایران د اسلامي جمهوریت د خارجه وزیر سیاسي مرستیال په ویانا کې د برجام د ګډ کمیشن پرونی غونډه ډیره لانجمنه وبلل، او څرګند کړه چې اروپایان دي په خبرو اترو کې جدیت څرګند کړي. سید عباس عراقچی د برجام د ګډ کمیشن له غونډې وروسته یو لړ څرګندونو کې په دې ټکي باندې په ټینګار سره چې ایران اوږدو او ستومانه کوونکو مذاکراتو ته غاړه نږدي څرګنده کړه، باید په عمل کې وکتل شي چې موافقې ته د رسیدو لپاره د منلو وړ او معقوله چټکتیا شته، او که داسې نه وي نو ایران د خبرو اترو د جاري ساتلو هیڅ وجه نه ویني. هغه په دوام کې د نتنز د ایټمي تاسیساتو کې ترهګرۍ پیښې ته اشاره وکړه او ویل له دغې پیښې داسې په اسانه نشو تیرېدلی. د اسلامي ایران د خارجه وزیر سیاسي مرستیال په دې خبرې سره چې تهران تم لري مقابل لوري دغه پیښه وغندي او دا یوه جدي او برحق غوښتنه ده، زیاته کړه له روسیې او چین پرته دریو اروپایي هیوادونو نه یوازې دغه کار ونه کړ بلکې بندیزونه یې لا زیات کړل چې له امله اروپایان د ایران لخوا سخت تر پوښتنې لاندې راغلي دي. ښاغلی راکچی همداشان وویل که اروپایي لوري او امریکا خپل ژمنې پوره کړي نو بیا به ایران هم خپل وعده عملی کړي. په روسیې کې د ایران د اسلامي جمهوریت سفیر ویلي چې له روسیې سره د سپوتنیک وی واکسین د 8 میلیون ډوزو د اخیستو تړون فاینل شوی دی. کاظم جلالی پرون ایرنا ته په مرکه کې وویل د ایران د روغتیا وزارت په ملاتړ سره د روسیې د نیخ په نیغه پانګونو له صندوق سره له کوټلو خبر وترو ورسته د 8 میلیون ډوز واکسینو د اخیستو تړون فاینل او لاسلیک شو. خاغلی جلالی زیاته کړه دغه تړون له مخې د روان 1400 لمریز کال د غبرګولي له میاشتې واخلې تر لیندې میاشتې پورې به دغه 8 میلیون ډوز واکسن ایران ته راولېږل شي. هغه همداشان وویل چې تر اوسه دوو ایرانی شرکتونو هم په ایران کې دننه د واکسن د ګډ تولید لپاره له روسی لوري سره تړون کړی دی. د ایران اسلامي جمهوریت تر اوسه د کورونا واکسن د تامینولو لپاره له چین، هندوستان او روسیې او همداشان د کوواکس نړیوال پروګرام څخه واکسن اخیستی دی. له دې نه علاوه ایرانی پوهانو هم د کورونا د څو ډوله واکسن د جوړولو او تولیدولو کار پیل کړی دی. د افغانستان ولسمشر د امریکې د خارجه وزیر په کتنه کې په خپل هیواد کې د امنیت د ټینګښت لپاره د افغان ځواکونو په توان منی ټینګار کړی دی. د افغانستان د ولسمشر مطبوعاتي دفتر په یو خبر پاڼه کې وویل محمد اشرف غنی پرون په کابل کې د امریکې د خارجه وزیر انتونی بلینکن په کتنه کې له ترهګرۍ سره د ټولو هیوادونو په ګډې مبارزې باندې په ټینګار سره وویل د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو وښودله چې په یوازې سر د خپل هیواد د دفاع قابلیت او وړتیا لري. د افغانستان ولسمشر له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د اعلان په هرکلی سره زیاته کړه د کابل حکومت به هڅه وکړي چې د دغو پوځیانو د وتلو په بهیر کې ضروري ملګرتیا وکړي. اشرف غنی همداشان ټینګار وکړ چې د دغه هیواد خلک د خپلو امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ دي. په دغه کتنه کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم له خپل هیواده د امریکایي پوځیانو د وتلو هرکلی وکړ. د امریکایي ولسمشر جو بایډن ویلي چې امریکایي پوځیان به د روان 2020 کال د سپتمبر تر 11 له افغانستانه وباسي. خو طالبانو یو ځل بیا امریکې ته د قطر د دوحې د موافقې د خلاف ورزي په حقله خبرداري ورکړه. طالبانو پرون په یو خبر پاڼه کې ویلي چې تر سپتمبر میاشتې له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو ځنډیدل د قطر په دوحه کې له طالبانو سره د امریکې د موافقې خلاف ورزي او له خپلو ژمنو د امریکې غړېدل دي. د طالبانو په بیانیه کې راغلي دي د امریکې لخوا د تړون خلاف ورزي سبب کیږي چې طالبان خبرګون وخی مونږ امریکا د تړون د خلاف ورزي د پایلو مسؤوله ګڼو. طالب ډلې په خپلې خبر پاڼه کې همداشان له امریکې او نورو هیوادونو وغوښتل چې خپل ځواکونه د دوحې د موافقې مطابق له افغانستانه وباسي او د پاتې کېدو لپاره د پلمې نه لټوي. د تیر 2000 کال د فروری په میاشت کې په دوحه کې له طالبانو سره د امریکې د موافقې له مخې امریکا باید خپل ځواکونه د روان کال د می میاشتې تر پیلېدو پورې له افغانستانه وباسي، خو واشنگټن هڅه کوي چې په چټي پلمو په افغانستان کې خپل پوځي نیواکګري جاری وساتي. له بلې خوا استرالیا هیواد هم د امریکې او انګلستان په پیروي سره خپل پوځیان د روان کال د اوړي تر پای پورې له افغانستانه وباسي. د استرالیا وزیر اعظم سکاټ مورسن ویلي چې دغه هیواد خپل 80 تنه پوځي ځواکونه په سپتمبر میاشت کې له افغانستانه وباسي. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواکه کمیشن د طالب ډلې لخوا د صحرایي محاکمو د بندولو غوښتنه وکړه. د دغه کمیشن ویان ذبیح الله فرهنګ پرون په هرات ولایت کې د طالبانو لخوا د یوې افغان میرمنې د صحرایي محاکمې په غبرګون کې ویلي دي دغه ډله د داشان محاکمې او جنایت له ترسره کولو ډډه وکړي. دا ویلو دا چې څو ورځې مخکې په ټولنیزو شبکو کې یوه داسې ویډیو خپره شوه چې پکې یوه افغان میرمنه په عمومي ځای کې د خلکو د سترګو په وړاندې د طالبانو لخوا محاکمه کیږي او بیا په متروکو وهل کیږي. افغانستان کې 9 طالبان وژل شوي دي. د یو کمانډان په شمول د طالب ډلې 9 غړي د افغانستان په شمال کې دغه هیواد د پوز په هوایي برید کې ووژل شول. د افغانستان د پوز کمانډانې پرون ویلي چې دغه هوایي برید بلخ ښار ته نږدې شوی دی او پکې 9 طالبان مړه او 5 زخمي شوي دي. په دې حمله کې د طالبانو وژل شوی کمانډان اجمل ماشک وړ مورز د بلخ ولایت په یو کلی کې 2 افغان ملکی وګړي وژلي وو. په عین حال کې په ولسي جرګې کې د شمالي ولایت سرپل استازو د دغه ولایت په سوزماخاله ولسوالۍ کې د طالبانو د محاصرې له امله د امنیتي حالاتو له خرابېدو اندېښنه وښودله. ویل په دې ولسوالۍ کې د انساني غمیزې د رامنځته کېدو احتمال شته دی. اسلام آباد کې د فرانسې سفارت د پاکستان په مختلفو خارونو کې له فرانسوي ضد مظاهره وروسته خپلو خارجو ته سپارښتنه وکړه چې په امنیتي وجوهاتو له دغه هیواده ووځي. په پاکستان کې د فرانسې سفارت پرون ویلي چې دغه سفارت خانه په پاکستان کې د خپل عملی او کارکونکو شمیر هم کم کړی دی. اسلام آباد کې د فرانسې سفارت همداشان په پاکستان کې لټولو فرانسوي شرکتونو وغوښتل چې د څه مودې لپاره خپل فعالیتونه بند کړي. دا ویلو دا چې د تحریک لبیک مذهبي ډلې معترضانو له تېرې دوشنبې څخه د فرانسوي ضد مظاهرو په کولو سره په فرانسه کې د اسلامي مقدساتو د سپکاوي په وجه له اسلام آباد د دغه هیواد د سفیر د ایستلو غوښتنه کړې ده. او په لویدیځ غاړه کې یو فلسطینی ځوان شهید شوی. فلسطینی سرچینو تیره شپه د اردن سیند د لویدیځ غاړې په نابلس کې د یو فلسطینی ځوان د شهادت خبر ورکړ. فلسطین الیوم خبری سایټ لیکلی چې دغه فلسطینی ځوان یو صهیونیستي خارجي میشتي صهیونیستي په ګاډي وهلې او وژلې ده. د ویلو ده چې صهیونیستي پوځیان او خارجي میشتي هر ورځ په بیلابیلو پلمو د فلسطین مظلوم خلک یا زخمی کوي او یا په شهادت رسوي. د خبرونو پای. د تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسی تبصرہ.
د افغانستان د امریکې د عسکرو د وتلو اعلان د بې ګټې شتون پای. دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی، نو پام ورته وکړي. د امریکې ولسمشر جو بایدن په تیرې چهارشنبې ورځې په رسمي ډول وویل چې واشنگټن به له افغانستان خپل پوځیان وباسي. جو بایدن وویل د تر ټولو اوږد جنگ چې امریکا پکې ښکېلوا د ختمېدا وخت را رسېدلی دی. هغه زیاته کړه امریکا به د افغانستان د حکومت ملاتړ وکړي خو په پوځي عملیاتو کې به ګډون ونه کړي. د امریکې ولسمشر په دې حق له وویل موږ نشو کولی په افغانستان کې د واشنگټن د شتون زیاتېدا ته دوام ورکړو، او زیاته کړه د روان کال د مې د میاشتې له لومبې نیټې څخه له افغانستانه د بهرنیو عسکرو ایستل له ناټو تړون سره په غږملتیا سره پیلیږي، او زیاته کړه که چیرې طالبان په موږ برید وکړي موږ به په ټولو موجودو اوزارونو سره ځواب ورکړو. د امریکې ولسمشر دې ته په اشاره سره چې زه د هیواد څلورم ولسمشر یم چې په افغانستان کې د امریکې د پوځیانو د شتون مسؤلیت په غاړه لرم وویل دغه دنده به د امریکې پنځم ولسمشر ته ورو نه سپارم. هغه ادعا وکړه موږ لومبنی هدف دا دی چې ډاډمن شو له افغانستانه به په امریکې باندې د حملې لپاره د اډې په توګه استفاده ونه شي او موږ دغه هدف ته رسیدلی یو. له دې مخکې د امریکې یو جګپوړي چارواکي خبر ورکړی و چې له افغانستانه د واشنگټن د عسکرو د ایستلو بهیر به د روان میلادي کال د مې د میاشتې له لومبنۍ نیټې څخه پیل شي، او هدف یې دا دی چې په افغانستان کې د امریکې د حملې د شلمې کلیزې په مناسبت د روان میلادي کال د ستمبر د میاشتې تر یولسمې نیټې پورې له افغانستانه د واشنگټن ټول عسکر وتلي وي. د ناټو مشر اینز سټولټنبرګ او د امریکې دفاع وزیر لیوډ استن او خارجه وزیر انټونی بلینکن هم په تیرې چهارشنبې شپې په ګډ خبری کانفرنس کې د مې د میاشتې له لومبنۍ نیټې څخه له افغانستانه د امریکې د عسکرو د وتلو کار پیلېدا ته په اشاره سره له طالبانو سره په مقابلې ټینګار وکړ. له دې سره په یو وخت له افغانستانه د امریکې له غیر مسؤولانه وتلو وروسته د ناامنۍ او ګډوډۍ د بیرته ستنېدا په هکله اندېښنې مطرح شوې دي. امریکا او طالبانو د تیر میلادي کال په فروری کې په قطر کې موافقه کړې وه چې واشنگټن سوکه سوکه له افغانستانه پوځیان وباسي چې په هیواد کې د صلح له بهیر سره مرسته وشي. په دغه موافقه کې له افغانستانه د امریکې د عسکرو د وتلو فاینل نیټه د روان میلادي کال د مې د میاشتې لومبنه نیټه ټاکل شوې و، خو لدې سره سره د جو بایدن حکومت د طالبانو لخوا د ژمنې د خلاف ورزي په پلمه د غژمنه نه د عملی کړې او اوس په افغانستان کې د امریکای د عسکرو د شتون د دوام خبره کوي. د امریکای دفاع وزارت پینټاګان په دې زمينه کې ولسمشر جو بایدن ته څو لارې وړاندې کړې وي چې بل اخره د روان میلادي کال تر ستمبر پورې د پوزي شتون تمدیدول د جو بایدن د منلو وړ وګرځیدل. سره لدې د امریکای او پناټو کې د هغې د متحدانو فیصله د طالبانو لپاره د منلو وړ نه ده، او طالبانو خبرداري ورکړې چې چیرې خارجي ځواکونه په ټاکلې نیټه له افغانستان ونه ځي نو دغه ډله له نظره د قطر د موافقې خلاف ورزي ګڼل کیږي او دوی به د بهرنیو عسکرو پر ضد حمله بیا پیل کړي. د امریکای استخباراتي ټولنې د روان میلادي کال په اپریل میاشت کې په یو رپورٹ کې ویلي و چې طالبان ډاډمن دي چې پوځي بریالیتوب ترلاسه کولای شي. امریکا په 2002 میلادي کال کې لتراګری سره د مقابلې په پلمه په افغانستان برید وکړ او د طالبانو حکومت یې نسکور کړ. تهران رادیو ډیر خوږ او قدرمن اوریدونکو، هیله ده چې تر دې دمه مو زموږ خبرونه د پام او خوښي وړ ګرځېدلې وي. عزیزانو، په دوام کې هم د تاریخ پاڼې ته غوږ شئ.
د تاریخ پاڼه
عزتمن اوریدونکو، زما فاطمی سلامونه او نیکی هیلې ومنې. عزیزانو، اوسم د تاریخ یو بل پاڼه تاسو ته وړاندې کوم. لکه څنګه چې پوهیږئ، نن د زیارت ورځ یا پنجشنبه د 1400 هجری لمریز کال د وری د میاشتې شپږویشتمه نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د رمضان یا د روژې د مبارکې ورځې له دوهمې او د 2021 میلادي کال د اپریل 15 نیټې سره برابر ده. یو له 2 کال په خوا د 340 هجری قمری کال د رمضان په دوهمه نیټه د 4 هجری قمری پیړۍ یو لغات پیژاندی ادیب او فقیه عبدالرحمن زوجاجی نهاوندی په دمشق وفات شو. هغه د ایران په جنوب لویدیځ په خوزستان کې وزیږید او په ځوانۍ کې بغداد ته لاړ او د ابن دورید په شان د خپل وخت له نامتو استادانو یې د فقه او لغات زده کړو ته مخه کړه، تر څو چې په خپل دغه علومو کې هم استاد شو. عبدالرحمن زوجاجی په 1400 هجری قمری کال کې شام ته ولاړ او د خپل ژوند تر پای پورې عمل ته پاتې شو. د دغه فاضل عالم په تالیفاتو کې عمالی زجاجی الایزاح الکافی او الایزاح فی علل النحو ته اشاره کولی شو. پنځو یا کال په خوا د 1425 هجری لمریز کال د وری د میاشتې په شپږویشتمه نیټه ستر عالم او مجاهد فقیه آیت الله شیخ محمد تقی بافقی وفات شو. آیت الله محمد تقی بافقی کابو په 1253 لمریز کال د یز په باف کې وزیږید. هغه په یز کې له مقدماتي زده کړو وروسته نجف اشرف ته ولاړ او د اخوند خراساني سید محمد کاظم یزدي او احمد کربلایی له درسونو یې پریمانه ګټه پورته کړه. آیت الله بافقی په نجف کې د 19 کالو له اقامت وروسته د قوم په سپېڅلي ښار کې میشت شو او درس او باسته یې مخه کړه. هغه له هغو کسانو څخه و چې قوم ته د آیت الله شیخ عبدالکریم حایری یزدي د منتقلېدو په سریزې برابرولو او د قوم د علمي حوزې په جوړولو کې زیاتې هڅې وکړې او د حوزې له جوړېدا وروسته د آیت الله حایری مرستیالې فغاره واخیسته. دغه مبارز فقیر له منکراتو څخه د مخنیوي لپاره هیڅ مصیبت ونه ویرېده. په دې ډول چې د حجاب د لیرې کولو او د بیبي معصومه سلام الله علیها حرم مبارک ته د پهلوي د بې شرمۍ او بې حجابۍ کورلۍ ننوتلو سره د څرګند مخالفت په وجه د 1426 هجري لمریز کال د وری د میاشتې په دوهمه نیټه په خپل د رضا خان لخوا ووهل او ټکول شو او وروسته تر کلونو کلونو پورې په شهرري کې جلا وطن کړی شو. نهه دیرش کاله پخوا د 1928 میلادي کال د اپریل په 15مه نیټه یو افسر خالد اسلامبولی چې د فلسطین او د مصر د ملتونو خائن انور سادات یې وژلی و وډزول شو. هغه له دې سره سره چې د مصر یو تکړه افسر ګڼل کېده د دغه هیواد د جهاد اسلامي غورځنګ سره یې پټه ملګرتیا درلوده. د کمپ ډیوید د شرمناک تړون چې پکې د مصر د هغه وخت ولسمشر انور سادات د اسرائیل و غاصب حکومت په رسمیت وپیژندل، له لاسلیک کولو وروسته د فلسطین له ارمانونو سره د دغه خیانت کوونکی د وژلو پلان د خالد اسلامولی په ذهن کې پیدا شو. دغه پلان د 1928 میلادي کال د اکتوبر په 26مه نیټه عملی شو او هغه وخت چې انور سادات د 1933 میلادي کال د اکتوبر د کلیزې په مناسبت د مصر د پوځ د پوځي پریډ په مراسمو کې ګډون کړی و، خالد اسلامولی د سټیج په وړاندې د ټانکونو او پوځي ګاډو د پریډ په وخت د خپلو څو پوځي انډیوالانو په ملګرتیا پر سادات ډزې وکړې. له دغو مېړنیو عملیاتو وروسته خالد اسلامولی ونیول شو او له یوې اوږدې محکمې وروسته د 1928 میلادي کال د اپریل په 15مه نیټه په 40 کلنۍ کې چارماری کړی شو. هغه به د خپلې محکمې په بهیر کې چیغ وهلې چې ای خلکو، ما د مصر فرعون وواژه. او لننه نهویشت کال پخوا د 1929 میلادي کال د اپریل په 15مه نیټه په افغانستان کې کمونیستي حکومت نسکور شو او مجاهدینو د کابل کنټرول په لاسو کې واخیست. د 1928 میلادي کال د اپریل په 28مه نیټه له خونړۍ کمونیستي کودتا او د افغانستان د پوځ د کمونیستو افسرانو لخوا د دغه هیواد د لومړني ولسمشر محمد داود خان له وجلې وروسته نور محمد ترکی د افغانستان د لومړني کمونیست ولسمشر په توګه د دغه هیواد د چارو واګې په لاسو کې واخیستې، خو دغه حکومت زیات وخت ونه پایده او له 2 کلونو نه په کمه موده کې په دغه هیواد کې 2 کودتاګانې رامنځته شوې او حکومت یې نسکور کړ، تر دې چې د شوروي تر ملاتړ لاندې د ببرک کارمل وار راغی. له کمونیستي حکومت سره د مبارزې لپاره د مختلفو ډلو یوه پراخه جبهه جوړه شوه.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
ده قرآن بلوشي
د خاتم الانبیا حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم په پاک روح په درود او تاسو درنو قدرمنو اوریدونکو ته د سلامونو په وړاندې کولو سره د دې په دیشبه کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
ایلیا دورانی
ستاسو درنه حضور ته حاضر شوی وو. په دې هیله چې تر دې دمه مو زموږ خپرونې خوښې شوې وي، د خدای تعالی په فضل د زخرف د مبارکې سورې 24 آیت ته رسېدلی وو. په نننی پروګرام کې غواړو د زخرف سورې له 23 تر 28 آیتونو پورې تلاوت، ژباړه او تفسیر درته وړاندې کړو. په سر کې مو پام راګرځو د دغه مبارکې سورې د 23 او 24 آیتونو تلاوت ته، هلته چې پاک رب فرمایي:
فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون.
نو ته په هغه یعنی قرآن منګولې ولګوه چې تا ته وحی کړی شوی دی، بېشکه ته په نیغه لاره یې، او بېشکه دا قرآن ستا لپاره او ستا د قوم لپاره ذکر او نصیحت دی، او زر ده چې له تاسو نه به پوښتنه وکړی شي.
دوستانو په تیره برخه کې د پیغمبر د مخالفانو د ضد او دښمنۍ او د خبرې نه منلو په حقله وژغېدو. دا آیتونه د خدای رسول حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ته فرمایي، ستا لاره او پروګرام سم دی، هیڅ کوژوالی او انحراف پکې نشته، او د مخالفانو نه منل ستا د حقانیت په نفع دلیل نه دی. ته د خدای د حکم او هغه څه چې په اساس چې تا ته وحی کیږي خپل لاره په جدیت سره جاری وساته او کلکه یې ونیسه. پوه شه چې ته په سمه لاره یې او حق لاره هم داده. په حقیقت کې د قرآن کریم د نازلېدو هدف د انسانانو بیدارول او له خپلو دندو سره د هغوی آشنا کول دي. نو ځکه ستا امت باید په قرآن منګولې خښې کړي او تل د قرآن تعلیمات په یاد او ژوندي وساتي، ځکه چې دا قرآن د هغه څه چې د عقل او انساني فطرت مطابق دي یادونه کوي او انسان په غفلت کې لخکېلېدو ژغوري. یو مورد چې عام انسانان ترې غفلت کوي د قیامت د ورځې محکمه ده. هلته به له دوی پوښتنې ګرویژنې کیږي او باید د خپلو کارونو او قرآن ته د توجه او په پروګرامونو یې د عمل کولو په هکله ځواب ووایي.
عزیزانو، له دغو آیتونو دا درسونه زده کولی شو. اول، یوازینی او ډاډمنه او نه انکارېدونکې لاره د قرآن او د هغه په لوړو تعلیماتو عمل کول دي چې خدای تعالی یې د صحیح والی ضمانت ورکړی دی. دویم، د قرآن په څنګ کې سنت او د پیغمبر سیرت هم دلیل او حجت دی او خدای تعالی د پیغمبر د لارې په حقانیت ټینګار کړی دی. دریم، په قیامت کې به له مسلمانانو دا پوښتنه کیږي چې قرآن یې څومره عملي کړی دی. عزیزانو، اوس د زخرف سوری 15 آیت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي،
واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون.
او ته زمونږ له هغو رسولانو نه تپوس وکړه چې مونږ له تانه مخکې لیږلی دي، آیا مونږ له رحمان نه غیر نور معبودان مقرر کړي دي چې د دوی عبادت کولی شي؟
د مکی مشرکانو ځانونه د حضرت ابراهیم او حضرت اسماعیل علیه السلام له نسل ګڼل. هغوی به هر کال ځینې عبادی اعمال لکه د حج دستورې ترسره کولې. د خدای د کور درناوی به یې کاوه او په عین حال کې به یې د بوتانو عبادت کاوه. نو ځکه دا آیت د بت پرستۍ او د مشرکانو د باطلو عقیدو په رد کې رسول الله مبارک ته فرمایي، د پخوانیو پیغمبرانو له لارویانو وپوښتئ چې آیا هغو پیغمبرانو خلکو ته ویلي چې بې له رحمان خدایه د نورو څیزونو عبادت وکړئ؟ دا آیت مسلمانانو ته وایي چې د تیرو پیغمبرانو له لارویانو پوښتنې وکړي چې آیا واقعا خدای داسې امر کړی چې له هغه پرته د بل چا پرستش وکړو؟ که خدای داسې امر کړی وي نو موږ مخالفت نه کوو، ځکه چې د خدای د امر تابع یو او هر څه چې هغه ووایي کوو یې. آیت په دې پوښتنه سره په حقیقت کې د ټیکې ته اشاره کوي چې ټولو الهي پیغمبرانو انسانان توحید ته بللي او ټولو په یو هیر شرک او بت پالنه غندلې ده. بله دا چې د اسلام پیغمبر له بت پرستۍ سره د مخالفت او توحید ته د بلنې په لاره کې کوم بې مخینې کار نه دی کړی، بلکې د تیرو پیغمبرانو سنت ژوندی کړی دی.
عزیزانو، د زخرف د مبارکی سورې د 15 آیت تفسیر مو له تهران ریډیو واورېده. له دغه آیته دا درسونه زده کوو. اول، د الهی دینونو چورلیز او د هغوی ټولو ګډ اصل توحید دی، او قرآن او د اسلام پیغمبر هم په دې ټکي ټینګار کړی دی. دویم، د خدای په ځای یا د خدای په څنګ کې د یو شی یا کس پرستش روا نه دی. پرستش او عبادت یوازې د رحمان خدای لپاره دی. دوستانو، اوس د زخرف سورې 45 او 46 آیت ته غوږ شئ. هلته چې لوی خدای فرمایي:
ولقد ارسلنا موسى باياتنا الى فرعون وملئه فقال اني رسول رب العالمين فلما جاءهم بآياتنا اذا هم منها يضحكون.
او یقینا یقینا مونږ موسی زمونږ له نخو سره فرعون او د هغه سردارانو ته لیږلی وو، نو دوی وویل بېشکه زه د رب العالمین رسول یم. نو کله چې هغه دوی ته زمونږ په واضحو نخو سره راغې، ناڅاپه دوی په هغو نخو پورې خندل.
قدر منو اوریدونکو، د آیتونه د حضرت موسی علیه السلام د ژوند یوې ګوښې ته اشاره کوي او فرمایي: د حضرت موسی یو دنده دا و چې پر بنی اسرائیلو سربیره فرعون ته هم ورشي او هغه د خدای لور ته وبلي. په همدې اړه کومې معجزې چې خدای راوړي وې، د فرعون او د هغه د دربار د مقاماتو په وړاندې نندارې ته وړاندې کړي چې د هغه د رسالت په حقانیت دلیل وي. هغه همداسې رسالت چې د خدای له لورې د ټولو جهانیانو لپاره دی. د فرعون په اپوټه چې ادعا یې کوله د خلکو د چارو چلونکی او پالونکی او ټول باید د هغه امر ومني. کله چې حضرت موسی د فرعون دربار ته ورغی چې نیغې لارې ته یې وبلي، د هغه جامه ساده او د وړي وه. موسی فرعون د دربار مشرانو ته وویل: زه د خدای له لورې استول شوی یم چې نیغې لارې ته مو هدایت کړم. خو هغوی ورپورې خندا وکړه او په ټوکو او مسخرو سره یې په هغه پورې وخندل، ځکه چې هغوی هم د مکې د خلکو په شان ګمان کاوه چې که خدای څوک د خپل استازي په توګه غوره کوي، نو باید یو مشر او شتمن کس انتخاب کړي، نه داسې کس چې نه نوم لري نه مقام او یوه ورځ د فرعون د خولې زوی وو. داسې یو کس نن ادعا کوي چې غواړي فرعون او قوم یې هدایت کړي. په هر حال، دا د خدای د رښتونو استازو په وړاندې د ټولو متکبرو قدرتمندانو روده ده چې د هغوی په بلنه پورې خاندي.
عزیزانو، له دغو آیتونو دا درسونه زده کولی شو: اول، پیغمبران به په خلکو سربیره د قام مشرانو ته هم ورتلل، ځکه چې د مشرانو له سمېدو پرته د خلکو سمېدل ممکن نه دي. دویم، پیغمبرانو هم زیاتی کمالات او لوړ اخلاقی خصوصیات لرل، او هم یې د خپلو ادعاګانو د ثابتولو لپاره معجزې راوړلې چې د هر ډول شک او دوزړتوب مخه ونیسي. دریم، د مخالفانو روده سپکاوی، خندا او ټوکی کول دي. هغوی په هیڅ منطق او استدلال نه پوهیږي. دوستانو، اوس د زخرف د مبارکی سورې 48 آیت ته پام وکړئ. هلته چې لوی خدای فرمایي:
وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون
او مونږ به دوی ته هیڅ یوه نښه نه ښووله مګر چې هغه به د هغې له خور یعنی مثل نه ډېره لویه وه او مونږ دوی په عذاب سره راونیول د دې لپاره چې دوی رجوع وکړي.
عزیزانو، دا آیت د تیرو آیتونو په دوام کې فرمایي د دې لپاره چې فرعون هیڅ پلمه ونه لري مختلف معجزې مو چې تر پخوانی او زیاتې گویا او مهمې وې هغوی ته وښودلې چې د غرور او کبر له سپرلۍ راکوز شي او که د حقیقت په پیژندلو پسې وي هغه ومومي. خو معجزې چې هر څومره زیاتېدې د هغوی ضد هم زیاتېده، تر دې چې پر معجزو سربیره مو هغوی په ځینې سختو پیښو لکه کاختۍ، وچکالۍ او نورو خبردارونکو بلاګانو اخته کړل چې شایي بیداره شي او د حق لارې ته ستانه شي.
عزیزانو، ستاسو د ملګرتیا په هیله له دغه آیته دوو درسونو ته ستاسو پام را اړوو. اول، خدای تعالی په خلکو د غاړې خلاصولو لپاره په یو دلیل او استدلال بسنه نه کوي، بلکې تر هغه وخته چې په خلکو غاړې خلاصې نشي معجزه او دلیل را لیږي. دا په خپله په خلکو د خدای د مهربانۍ نښه ده. دویم، له اتمام حجت او غاړې خلاصولو وروسته لمبر دنیاوي سزاګانو ته رسیږي چې شاید د خبرداري او اختار په وسیله له خپلې لارې ستانه شي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د قرآن د پلوشې د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر ده موږ هم ستاسو له حضوره اجازه غواړو.
د خدای پامان.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. رمضان رمضان يا شهر الغفران. رمضان
روجا
دا خدای ملمستیا.
یا من قد اسرف اوتاه قد اقبل شهر.
گرانو او قدرمنو اوریدونکو، د سلامونو او نیکو هیلو په وړاندې کولو سره د خبرونې په دې شیبه کې ز فاطمی لخپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش سره
ستاسو درانه حضور ته حاضر شوی او ستاسو د طاعتونو او عبادتونو د قبل دو په هیله سره دغه پروګرام پیلو. هیله ده چې زموږ سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
عزیزانو، هر هغه خاص فرصت چې په ژوند کې رامنځته کیږي باید ترې زیاته استفاده وکړو. د رمضان یا روژې مبارکه میاشت هم یو خاص فرصت دی، یو داسې فرصت چې الهي فضایلو ته بلون کې دی، یو داسې فرصت چې د خوبیانو پیغمبر او د مهربانی او رسول یې په باره کې وفرمایل که بندگان در رمضان لبرکتونو او حقیقتونو خبر شي نو آرزو به کوله چې رمضان دی یو کال بی. او همدارنګه یې وفرمایل به لشک چې در رمضان د مبارک میاشتې په لومړنۍ شپه د اسمان رونه پرانستل کیږي او تر وروستۍ شپې پورې بیا نه تړل کیږي.
قدرمن اوریدونکو، د روژې مبارک میاشت لا قرآن مجید سره د اونس او مینې او لا قرآن مجید څخه د فکری او عملی ګټې او چتولو د پیژندنې میاشت را رسېدلې ده. قرآن کریم د زړونو پسرلی او رمضان د قرآن پسرلی دی. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرمائی چی د هر چیز لپاره پسلی شته او رمضان د قرآن لپاره پسلی دی. په قرآن مجید او د معصومینو علیهم السلام په احادیثو کې د قرآن مجید حقیقت د نور، شفا، حق، حقیقت، هدایت او فرقان پشان او صافو سره د ټولو فضایلو او خوبیو لرونکي یو جمله کې معرفي شوی دی. له همدې امله له قرآن مجید سره انس او مینه په حقیقت کې له نور، حق، حقیقت او هدایت سره انس او مینه ده. اونس اکثران د دایمی ارتباط او تعلق په وجه تر لاسه کیږي. انسان له یو چیز سره د متواتر ارتباط په وجه خوی پیدا کوي او د هغه چیز انیس جوړیږي او ورسره په ملګرتیا سره داسې آرامښت او اطمینان ترسیږي چې بې له هغه نه د بل څه په ملګرتیا سره نه حاصلیږي.
عزیزانو دا اونس لازمه پیژندګولی او لا پیژندګولی نه ورسته ورسره په دوامداره توګه ارتباط او تعلق دی. لا قرآن مجید سره ارتباط او ملګرتیا د قرآن د پیژندګولی سبب کیږي او د قرآن پیژندګولی هم په انسان کې د یو آرام ورکوونکې او ډاډ پیدا کوونکې دابطې د رامنځته کولو سبب ګرځي او دغه آرامښت او اطمینان له قرآن سره د ملګرتیا اونس د دوام سبب کیږي. جوته دا چې له قرآن مجید سره اونس هغه له صرف قرآت نه بالاتر مفهوم دی، ځکه له قرآن سره ملګری کیدل او ترې خوی آرامښت او همداراز اطمینان اخیستل یوازې د هغه په قرآت سره نشي حاصلیدلی. که څه هم په دې هدف سره د قرآن مجید قرآت یې بې تاثیره نه دی او لومړنی قدم په توګه ګڼل کیږي، نو ویلی شو چې له قرآن مجید سره اونس یعنی د قرآن زده کول، قرآت کول، د قرآن فهم او په آخر کې ورباندې عمل کول دي. نو ځکه له قرآن سره د اونس په خپلولو کې پیوسته او پرله پسې لړۍ هغه وخت عملي کیدی شي چې د انسان په چلند کې د بدلون سبب شي. پام دې وجه دا چې د روژې په مبارکه میاشت کې چې د قرآن د زیږیدنې میاشت ده، د ارشاد او هدایت د کتاب په توګه قرآن او ورسره د اونس او مینې خبرې رامنځته کیږي.
دوستانو، په اسلامي شرع کې روژه څلور ډوله ده. لومړی فرض او واجب روژه، لکه د رمضان د مبارکې میاشتې روژه. دوهم مستحب یا ثوابي روژه، لکه د رجب یا شعبان د میاشتو روژې. دریم مکروه روژه، د عاشورا د ورځې روژه. څلورم حرام روژه، لکه د وړوکي او لوی اخترونو روژه، یعنی د شوال د وړومبۍ ورځې او د ذلحجې د لسمې نیټې روژه. دې ته په پام سره چې د روژې د مبارکې میاشتې په ورځو کې شتون لرو او په دې میاشت کې روژه له فرضو اعمالو څخه ګڼل کیږي، هغه فرض روژې چې د اسلام په مقدس شرع کې راغلی دي بیانوو، چې هر یوه پکار دی په خپل ټاکلي وخت ونیول شي او هغه روژې په دا ډول دي: د رمضان مبارکې میاشتې روژه، قضا روژه، د کفارې روژه، د پلار او مور قضا شوی روژه، هغه مستحب روژه چې د نظر، عهد او قسم په وجه فرض شوی وي، د اعتکاف د دریمې ورځې روژه، او د تمتع په حج کې د قربانۍ په بدل کې روژه. د روژې نیولو یا له افرادو څخه د دغه فرض د ختمېدو په بحث کې د ځینو بنیادي ټکي بیانول اهمیت لري. د نمونه په توګه هغه کس چې پوهیږي روژه د هغه لپاره ضرر لري، نو په کار دی روژه نه نیسي یا یې ماته کړي، او که روژه ونیسي صحیح نه ده. بلکې حرام ده. اوس که دغه یقین د ذاتی ویرې او تجربې په وجه حاصل شوی وي او یا د یو امین ډاکټر په وینا یا بلې عقلانی منشه په ذریعې سره حاصل شوی وي، د بیمارۍ په پیدا کېدو یا سختېدو کې د روژې د تاثیر او د روژې د نیولو د نتوان معیار او ملاک د ځان په اړه د روژهدار خپله تشخص دی. نو ځکه که یو ډاکټر ووایي چې روژه ضرر لري، خو هغه په خپلې تجربې سره پوهېدلی دی چې ضرر نه لري، نو په کار دی روژه ونیسي. همدارنګه که یو ډاکټر ووایي چې روژه ضرر نه لري او هغه پوهوي چې روژه ورته ضرر لري، نو په کار دی روژه نه نیسي. هغه ډاکتران او طبیبان چې د ضرر درلودلو په وجه بیماران د روژې له نیولو منع کوي، نو د هغوی وینا په داسې صورت کې معتبره ده چې اطمینان راوړونکي وي یا د ضرر د ویرې سبب شي، له دې نه په غیر صورت کې څه اعتبار نه لري.
عزیزانو، د سوره غافر په شپیتم مبارک آیت کې په وضاحت سره وعده ورکړې شوې ده چې هر چا هغه ذات راوبولي او دعا ترې وغواړي نو ځواب به یې ورکړي او فرمایي، او ستاسو پروردګار وویل ما راوبولې او دعا وغواړې نو قبوله به یې کړم. هغه څوک چې زما له عبادت تکبر کوي نو ډیر زر بخوار او رسوا دوزخ ته راشي. که زړه وغواړي د خدای په یاد سره ځان معطر او مزین کړي نو بېله شکه الهي اجابت به یې په برخه شي. هیڅ سوا دعا بېله استجابته نه پاتې کیږي. الهی استجابت د خدای پاک زواب توجه او لطف دی. کنی هسې زما او ستاسو غوښتنې نه پوره کیږي. څه ډول هغه ذات راوبولو او دعا ترې وغواړو؟ مونږ د عبد او بنده په مقام کې او هغه د ټولو نړیوالو د رب معبود او خالق په مقام کې دی چې هر چا له عبادته مخ واړوه نو دوزخ ته به داخل شي، په داسې حال کې چې ذلیل او خوار شوی وي. عبادت د دوزخ له ویرې د غلامانو عبادت دی، او د جنت او آخرت د اجرونو په مینه کې وي نو د تاجرانو عبادت دی. خو داسې ډله شته چې د خدای پاک د شکر او مننې په وجه د هغه عبادت کوي چې دغه عبادت د پتیالیو او ننګیالیو عبادت دی.
دوستانو، د الهی بندگانو او پتیالیو له یو مشر څخه یوه دعا په یادګار پاتې ده چې د روژې په مبارکه میاشت کې چې د عبادت او دعا میاشت ده، له هر فرض لمونځ نه وروسته لوستل کیږي. نو راځئ چې له هر لمانځه نه وروسته لکه د حضرت امام موسی کاظم علیه السلام دعا ته لاسونه پورته کړو او د عالمینو له رب څخه تر ټولو غوره څخه وغواړو: اللهم ارزقني حج بيتك الحرام في عام هذا وفي كل عام ما أبقيتني في يسر منك وعافية وسعة الرزق، ولا تخلني من تلك المواقف الكريمة والمشاهد الشريفة وزيارة قبر نبيك صلواتك عليه وآله وفي جميع هوائج الدنيا والآخرة، فكن لي. اللهم إني أسألك فيما تقضي وتقدر من الأمر المحتوم في ليلة القدر من القضاء الذي لا يرد ولا يبدل أن تكتبني من حجاج بيتك الحرام المبرور حجهم المشكور سعيهم المغفور ذنوبهم المكفر عنهم سيئاتهم واجعل فيما تقصي وتقدر أن تطيل أمري وتوسع علي رزقي وتودي عني أمانتي وديني آمين رب العالمين. ای خدایا په دې کال کې او هر کال کې تر هغه وخته چې عمر می باقی دی او په سوکالی او د روزی په پراختیا کې ژوند تیروم ستا د کور بیت الله الحرام زیارت می نصیب کړي او ما د هغه شریفو مکانونو او ستا د پیغمبر اکرم له زیارت څخه بې برخې نه کړي. خدای از ما د ټولو دینوي او اخروی حاجتونو په پوره کولو کې را سره مرسته وکړي. ای رب لتا غوارم چی په هغه څه چی ستا له قضا او قدر څخه د قدر پشپکی قطع شوی وي او ستنیدل او بدلون نه قبلوي ما د بیت الله الحرام له حاجیانو څخه وګرځوي. هغه حاجیان چی حج یې خوښ کړی سایه قبول شوی او گناهونه یې معاف کړی شوی او بد عملونه بخښل شوی او ستا د بندګۍ په لاره کې راته وجد ژوند را کړی او روزی می فراوانه کړی او امانتونه او قرضونه می ادا کړی. آمین یا رب العالمین.
عزیزانو د تاسو د رجوع او عبادتونو د قبل دا په هیله د دې پروګرام وخت هم دلته پای ته رسی. تاسو په لوی او مهربان خدای سپارو.
خدای مو مل او ملګری.
د تهران رادیو مینوالو په همدې سره زموږ د یو سات خبرونه هم پای ته رسی. خو که تاسو د انټرنیټ اسانتیا ولرې نو په هر ځای کې او هر وخت زموږ ژوندې خبرونه د تیرو خبرونو آرشیو او نور غږیز او لیکلي خبرونه سیاسي تبصرې مرکې او داسې نور پروګرامونه اورېدلې او لوستلې شئ چې اډرس یې د parstoday.com/ps. نو تر بل خبرونه خپل کوربه عبدالمجید دورانی ته اجازه ورکړي. د خدای په امان. Thank you.
Oh,